السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مخته وړي. وړاندې اورئ چې سپینې ماڼۍ ویلي له انتخاباتو وروسته به هم په افغانستان کې 4000 عسکر پاتې شي، حال دا چې د امریکا ولسمشر مخکې ویلي وو ټول عسکر به له نومبر مخکې راایستل کیږي. په امریکا کې د ولسمشري ټاکنې په نومبر کې کیږي. دا مدثر موضوع ده. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودنې په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي افغان او امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې د بین الافغاني خبرو په اړه پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل سي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کورونا ویروس اخته شوی دی. بشپړ خبرونه. د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودنې په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار وسوه. د د په وینا د نهرین ولسوالۍ د امنیه قومندان عبدالوارث هم په ټپیانو کې شامل دی، خو روغتیایي وضعیت یې ښه دی. نهرین ولسوالۍ د بغلان په ختیځ کې موقعیت لري او د دې ولایت له ناامنو ولسوالۍ څخه ګڼل کیږي. افغان او امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو په اړه پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل سي، ځکه ځنډ مخربینو ته فرصت برابروي. دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. دی وایي له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره یې په وروستۍ ویډیوي غونډه کې د سولې او اقتصادي ګټو په اړه خبرې وکړې او دواړه لوري پر دې موافق دي چې د سولې اقتصادي ګټې تر جګړې زیاتې دي. دا خبره زلمی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د زیاته کړې چې تلپاتې سوله په دې معنا ده چې پانګونې به زیاتې سي، مصارف به کم سي او سرمایه به وده وکړي. خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې دا غونډه د روانې اونۍ په اوږدو کې جوړه شوې وه. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګیدو په پیښه کې 13 موټر سوځلې دي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه ناوخته د جلال آباد ښار د کابل هډې د موټرو د تم کېدو په یوه سرای کې اور لګېدلی چې پکښې تر 1,00,000 زیاتو امریکایي ډالرو په اندازه زیان اوښتی دی. خوګیاڼي وویل د اور وژنې ټیم د پیښې ځای ته رسېدلی و او تر 40 زیات موټر یې له سوځل کېدو وژغورل. دا نه ده څرګنده چې اور څنګه لګېدلی. تاسیز موږ ژغله ازادي راډیو او ریا اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کورونا ویروس اخته شوی دی. شاه محمود قریشی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې نن غرمه تبسوه او ځان یې په کور کې قرنټین کړ. د زیاته کړې چې د کووید 19 لپاره یې معاینات وکړل چې نتیجه یې مثبته وه. قریشی زیاته کړې چې ضعیف احساس نه کوي او له کوره به خپلې دندې ته دوام ورکوي. په پاکستان کې تر 2,21,000 زیات کسان په کووید 19 اخته شوي دي او 4,550 کسان په دې ناروغي مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې شاه محمود قریشی پرون د جولای په 2 نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر بهیر ولیدل. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د جون په 28 نیټه په یو خبره کړي بیان کې ویلي و چې خلیلزاد د جون په 28 دوهې، تاشکند او اسلام آباد تخپل سفر پیل کړ. نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کیږي د خبریال جمال خاشقچی په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شوه. خاشقجی له واشنگتن پوسټ سره کار کاوه او د سعودي عربستان د حکومت منتقد و. خاشقجی د سعودي عربستان د ولی عهد محمد بن سلمان له جدي منتقدینو څخه و چې د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې ووژل سو. د سعودي عربستان چارواکو ادعا وکړه چې یوې ډلې پر خپل سر خاشقجی وژلی او دولت ورته اجازه نه ورکړې. د استانبول څارنوالۍ د سعودي عربستان د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس احمد الاسیری او د سلطنتي محکمې یو پخوانی سلاکار سعود القحطانی د دې قتل په پلانولو تورن کړی دی. د څارنوالي په وینا د خاشوقچی په خفه کولو کې اتل سو نور کسانو هم لاس درلود. خاشوقچی ورستۍ ځل هغه مهال ولیدل سو چې په استانبول کې د اسنادو لپاره د سعودي عربستان کنسلګری ته ننوتلی و. ترکی چارواکو ویلي د دمړې ټوټه ټوټه سوی او له ودانۍ د باندې وړل سوی و، خو پاتې شونی هیڅ ځای ونه موندل سول. د امریکا کانګرس پر چین د هنګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړي دي. امریکایي کانګرس د هنګ کانګ په تړاو نوي بندیزونه وروسته له هغه تاییدوي چې پیکینګ د ملي امنیت یو قانون نافذ کړ. دا نوی قانون په نړۍ کې د یو شمیر هیوادونو لخوا غندل سوی دی. د امریکا سنا د پنجشنبې په ورځ په اکثریت د هنګ کانګ د کورواکۍ د طرحې ملاتړ وکړ. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا استازو جرګې هم ورته پریکړه کړې وه. دا مصوبه اوس ولسمشر ټرمپ ته استول سوې چې توشیه کړي. او په ترکیه کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله له ډېرې مودې راهیسې د ودونو سالونونه تړل سوي وو بیرته پرانستل سول. سیردال امان 30 کلن دی چې د چهارشنبې په ورځ یې په دیار باکر کې واده و. دی داسې وایي: د وایي موږ په دې بدبختۍ کې د نیکمرغۍ احساس کوو چې په لومړۍ ورځ مو د واده سالون ونیولای سوای. د واده د سالونونو پرانستنه روانه اونۍ د ترکیې له هغو اقداماتو یو دی چې د کورونا ویروس په خاطر یې د لګېدلو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې کړي دي. د جون میاشتې په پیل کې ترکیې رستورانونه او کافیګانې پرانستل سوې او پر سفر بندیز هم روانه اونۍ پای ته ورسید. په ترکیه کې د کووید 19 دوه لکه مثبتې پیښې ثبت سوي او 5,105 کسان له دې ویروسه مړه سوي دي. د خبرونو پای.
کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې سپینې ماڼۍ ویلي د امریکا له انتخاباتو وروسته به هم په افغانستان کې 4,000 عسکر پاتې شیم. حال دا چې مخکې ولسمشر ټرمپ ټینګار کړی و چې له نومبر مخکې به چې په امریکا کې انتخابات کېږي ټول عسکر له افغانستانه وباسي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو درې اونیو کې د کرونا ناروغانو شمیر کم شوی دی. د دغه وزارت مرستیال وحید مجرو: ولسمشر غنی جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړی ده. د جنبش حزب مرستیال عبدالله قرلوکوی ژر به د دوستم د مارشالۍ د رتبې د ورکړې رسمي مراسم ونیول شي. په ایران کې د یورانیم د بډاینې یو لوی او مهم مرکز نتنز کې چاودنه شوې ده. وخت د ماښام 6:09 راځو لومړی مطلب ته. سپینې ماڼۍ ویلي له انتخاباتو وروسته به هم په افغانستان کې 4,000 عسکر پاتې کوي. حال دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ مخکې ویلي و ټول عسکر به له نومبر مخکې راایستل کیږي. دا نیټه په امریکا کې د ولسمشرې ټاکنې کیږي. اسمت څاروان دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شیبه را سره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب خیر راغلی. د دې مسلې جزئیات څه دي؟
ډیره مننه ستانکزی صاحب. د ټرمپ حکومت چې غوښتل یې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو له افغانستانه ټول ځواکونه وباسي، د ځواکونو د ایستلو پروګرام ځنډولی دی. سپینې ماڼۍ دا پریکړه وروسته له دې کړې چې پینټاګون د ځواکونو ژر ایستل خطرناک وباله. د امریکا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې نن جمعه په یوه راپور کې ویلي چې سپینې ماڼۍ ظاهرا موافقه ده چې د امریکا له انتخاباتو وروسته یو شمېر پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. د راپور له مخې د امریکا جګپوري قمندانان باور لري چې سپینه ماڼۍ غواړي چې له نومبر میاشتې وروسته 4,000 پوځیان په افغانستان کې پریږدي او د ځواکونو د بشپړه ایستلو پروګرام د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وخته پریشتي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې پر اساس تر نومبر مخکې د ټولو ځواکونو د نه ایستلو پلان د تیرې میاشتې یعنی جون په وروستیو کې د سپینې ماڼۍ او پینټاګون د چارواکو ترمنځ په غونډه کې جوړ شو. لاس انجلس ټایمز همداراز وایي ولسمشر ټرمپ اصرار ورکاو چې ټول 8600 امریکایي پوځیان دي تر انتخاباتو وړاندې له افغانستان وېستل شي. ترامپ د تیر ځل په انتخاباتي کمپاینونو کې ژمنه کړې و چې که ولسمشر شو نو ټول ځواکونه به له افغانستان وباسي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته 15 میاشتې وخت پاتې دی. لاس انجلس ټایمز وایي د پینټاګون چارواکي وایي چې په راتلونکو 15 میاشتو کې د ټولو امریکایي پوځیانو وېستل به دا هیواد ممکن په کړکیچ کې شکیل کړي او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې امریکا یې د ترسره کېدو هلې ځلې کوي له خطر سره مخامخ کړي او د دې هیواد تاوتریخوالی به نور هم زیات کړي. د پینټاګون چارواکو دا هم ویلي چې که امریکا تر نوامبر میاشتې پورې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي مجبور به وي چې ډیره وسله او مهمات په دې هیواد کې پریږدي. تیره میاشت په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال کینټ مکینزی ویلي و تر هغو چې طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې شلولې نه وي له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بشپړه وتلو سپارښتنه نه کوي. د امریکا او طالبانو د قطر د موافقې پر اساس ټاکل شوی چې ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې ل افغانستان ووزی.
مننه کوم اسمت ساروانو د سپینی مانی د ورسته سرګندونو په ارتباط ل موږ سره جزئیات شریک کړل. سپینی مانی تازه ویلی دی امریکایي رسنیو د راپور په اساس چې د امریکا تر انتخاباتو ورسته به هم په افغانستان کې 4000 عسكر پاتې شي. ل دې مخکې بیا ولسمشر ټرمپ ټینګار کړی و چې ل نومبر مخکې به ټول عسكر راباسي. نومبر کې د امریکا انتخابات کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا دفاع وزارت لخوا د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکو په اړه خبر شوی ریپورت ځینی کارپوان د افغان سولې پروسې په اړه اندېښمن کړي. د جولای لومړۍ نیټې په ریپورت کې دفاع وزارت ویلي و چې په افغانستان کې د وسلوالي ترهګري ډلې القاعده سیمه ییزه څنګه له طالبانو سره لا هم اړیکې پالي او هلته په مشت امریکایي عسکرو باندې په حملو کې دوامدار دلچسپي لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 19مه په دوحا کې تړون لاسلیک شو چې پکې د طالبانو د القاعده په ګډون نور نړیوالو ترګرو ډلو سره د اړیکو شلولو شرط هم وو. د امریکا د دفاع وزارت راپور د سولې پر بهیر څه ممکن اغیز کېدای شي په دې اړه عبدالحی کاکړ تفصیلی او تحلیلی راپور لري.
د امریکا دفاع وزارت د جولای پر لومړی نیټه خبر کړی ریپورت کې د القاعده او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره په داسې حال کې کړي چې د امریکا بهرنی چارو وزارت لوړ پوړو چارواکي او طالب مشران د سولې تړون د عملي کولو په اړه وخت نا وخت کتنی کوي. تر اوسه دواړه غاړې وایي چې په تړون کې پر کلسوي نقطو په شتوګه پرمختګ روان دی، خو د امریکا دفاع وزارت تازه ریپورت د دواړو غاړو خوشبيني تر پوښتنې لاندې راوستې ده. په کابل کې د سیاسي چارو پوه مشتاق رحیم وایي ریپورت د سولې تړون په اړه د امریکا د دفاع او خارجه وزارت ترمنځ د همغږي نشټوالی په ګوته کوي.
کتا چې د بندنیو چارو د وزارت نظر وګورئ نو الته زلمی خلیلزاد او د همکاران په شمول بندنیو چارو وزیر مایک پومپیو دوی ډیر مثبت او خوشبینه برخورد کوي د سولې بهیر سره او دوی داسې انزور وړاندې کول هڅه کوي چې ګوند ټول هرڅ سم روان دي او د تړون مطابق سم روان دي. بل خو موږ وینو چې کملګرو ملتونو ته د څار د ډلې راپور وګورئ ک د پینټاګون ریپورتونه وګورئ ک تاسو د استخباراتي ادارو راپورونه وګورئ چې د 13 کې وخت نا وخت را برسیره شوی دی، هغه بیا په تقابل کې قرار لري، په ټکر کې قرار لري د هغه څه سره چې باندنیو چارو وزارت وي او دا د دې کارندوی کوي چې د دغه ادارو ترمنځ د نظر د همغږي کمواله دی. د سولې بهیر د پاره دا چې دا به د بهیر ټکنه کې منفي اغیز به پیولري.
القاعده هغه ډله ده چې له کبله امریکا پر افغانستان حمله کړې و چې په نتیجه کې د طالبان حکومت نسکور شوی وو. کله چې د 2009 کال د سپتمبر پر 11 نیټه وسلوالي ډلې القاعده په امریکا کې بریدونه وکړل نو هغه وخت د ډلې مشر اسامه بن لادن، نور مشران او جنگیالي په افغانستان کې ول. امریکا له طالبانو د اسامه بن لادن د ورسپارلو غوښتنه وکړه چې و نه منل سو. امریکا هم د دې کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو حکومت یې له منځه یووړ. په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څیړونکي حکمت اعظمي وایي چې کله هم د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات شوي نو د واشنگتن غوښتنه همیش دا وي چې طالبان دي له القاعده سره اړیکې وشلوي.
افریقایان مجبور دي چې د طالبانو ډیر خواستونه ومني، چون چې دی باید تر انتخابات پورې د ترامپ اداره یو څه په خارجي سیاست کې د افغانستان شولې پروسې کامیابی ځان ته کریډیټ واخلي. مګر په عین وخت کې بیا طالبان باندې امریکا شک هم لري چې مثلا کېدای شي دوی مشتر ډیر وفادار نه اوسیږي. په همدا خاطر باندې زه فکر کوم چې دا داسې مسایل راپورته کېدل یو منفي تاثیر په سوله باندې چولای شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون کې هم د طالبانو له القاعده سره د اړیکو شلولو شرط لیکل شوی و. په تړون کې ویل شوی چې طالبان به د القاعده په ګډون خپل غړو او نورو کسانو او ډلو ته د اجازه نه ورکوي چې له افغان خاوري امریکا او یا د هغو ائتلافانو ته یو ډول ګواښ پیش کړي. بلخوا به طالبان له هغو کسانو او ډلو سره همکاري نه کوي او هغوی به د خلکو له ګمارنې، روزنې او پیسو راغونډولو راګرځوي چې امریکا یا د هغو ائتلافانو ته خطر وړاندې کوي. پر دې سربېره به طالبان نه خو هغه چاته په افغانستان کې د پناه یا استوګنې اجازه ورکوي او نه به هم ویزا، پاسپورت یا نور سفري او قانوني اسناد ورکوي چې د امریکا او ائتلافانو لپاره خطر دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. جنرال دوستم په مشرۍ د جنبش حزب مرستيال عبدالله قرلوق ازادي رادیو ته تایید کړ چې افغان ولسمشر جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبه درې اونۍ وړاندې منظور کړې ده او حکم به نن شپه د ملي رادیو ټلویزیون له لارې هم خپور شي. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس راپور ته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په فرمان سره عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. کڅه هم ولسمشر مانی په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د جنبش حزب مرستيال عبدالله قرلوق د جمعې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دغه حکم به نن شپه د ملي رادیو ټلویزیون له لارې خپور شي.
دغه حکم درېونی وړاندې لاسلیک شوی وو او نن شپه به د ملي رادیو ټلویزیون له لارې خپور شي. په نږدې راتلونکي کې به د جنرال صاحب پر اوګو د مارشالۍ رتبې د نښلولو ځانګړي مراسم هم تر سره شي.
هممهاله د جنرال دوستم زوی او د جنبش حزب د مرکزی شورا مشر باتور دوستم په خپل فیسبوک پاڼه کې د افغانستان د مصالحي علي شورا لمشر ډاکټر عبدالله څخه مننه کړې چې په دې برخه کې هلي ځلې کړې. نو موړي لیکلي د دوړو خواو د هوکړې پر اساس بلدي ورسره جنرال دوستم د کابینې او امنیت شورا په ناستو کې غړیتوب لري او ورسره به د ولسمشر د لومړي مرستيال امتیازات څخه د شوی پروتوکول لمخې برخمن شي. د افغانستان د مصالحي علي شورا لومړی مرستيال بابر فرحمن هم په خپل ټویټر پاڼه د ولسمشر د دې اقدام څخه هرکلی کړی دی، خو اوس پوښتنه دا ده چې د مارشالۍ رتبه باید چا ته ورکړل شي. پوځي کارپو امرالله امان
هغه چا ته دغه رتبه یا دغه لقب د مارشالۍ ورکول کیږي چې دی فاتح شوی په جنگونو کې جنگ ګټلی وي او دغه د خاص امتیازات په خاطر فعلا
شاوخوا دو میاشتې وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د یوې سیاسي هوکړې له مخې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په اړه بحثونه راپورته شو چې ګڼ شمېر غبرګونونه یې هم له ځان سره درلودل. د دواړو طرفونو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې یوه مهمه برخه دوستم ته د مارشالۍ رتبې ورکړه وه. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو سازمان مشر لالګل لال جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په برخه کې مایوسي څرګندوي. ښاغلی لال وایي مخکې له دې چې دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شي باید د هغه دوسیه چې له احمد اشچی سره په ناوړه چلند تورن شوی وو وڅېړل شي. خو ښاغلی دوستم ته نږدې کسانو بې له اشچي سره د دوستم هر ډول ناوړه چلند رد کړی دی. دوه کاله وړاندې د جنرال دوستم اته ساتونکي د یوې محکمې په حکم سره بندیان شوي وو، خو تر اوسه پر دوستم د لګول شویو تورونو په اړه څه پایله نه ده ترلاسه شوې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو دریونیو کې د کرونا ناروغانو شمیر کې کموالی راغلی. دغه وزارت مرستیال وحید مجرو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په وروستیو کې په کرونا ویروس د خلکو اخته کېدل کم شوي دي. په تیرو 40 ساعتونو کې 302 مثبت پیښې ثبت شوې دي. خاطر پردې سو نور جزئیات.
په تیرو 40 ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا ویروس 302 تازه مثبت پیښې ثبت شوې چې له ډلې 12 کسه مړه دي. همداراز په تیرو 40 ساعتونو کې 1290 کسه بیرته روغ شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو وایي په تیرو درې اونۍ کې د کرونا ویروس د مثبت پیښو شمیر مخ په کمېدو و. د وی په وازی ډول درته ویل شم چې په تیرو درې اونۍ کې مونږ د پیښو د پورته کېدو شاهدان نه وو. مونږ حتی د کمو پیښو ثبت کړی دی. خدا په ټول هیواد کې په یو ډول نه دی. په ټولیز ډول که تاسو ته ووایم په تیرو 40 ساعتونو کې مونږ د زیاتو پیښو د ثبت شاهدان نه وو. د ښاغلي مجرو په خبره په دې وروستیو کې د خلکو مراجعه هم روغتونونو ته کمه شوې ده. له دې وړاندې د ناروغانو شمیر زیات و ان تر دې چې د روغتونونو تختونه هم ډک شوي و. خو د ښاغلي مجرو په خبره اوس دغه حالت ښه شوی او ډاکټران کولی شي په سمه توګه د ناروغانو درملنه وکړي. نوموړی وایي لسلو زیات د تنفس مصنوعي ماشینونه له جرمني هیواد څخه تازه رارسېدلي دي او له دې سره به د ناروغانو درملنه نوره هم چټکه شي. دی وی دغه ماشینونه کولی شي ډیر آی سی او غانې مجهزه کړي. له 450 کسانو څخه 340 کسه کولی شي د آی سی او په برخه کې چروزنه لیدلې ښه کار وکړي او پاتې نور کسان ته به هم پراتون کې تور ازو کې روزنه ورکړل شي. د ښاغلي مجروب خبره په نګیر اتلون کې به په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس تشخیص لپاره لابراتوارونه هم جوړ شي چې پیلې د لس ولایتونو څخه دی. دا په داسې حال کې ده چې په ټول هیواد کې د کرونا وایرس شاوخوا 2000 مثبت پیښې ثبت شوي چې له ډلې 819 کسه مړه او شاوخوا 10000 بیرته روغ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کرونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
ورزو خوسته د خوست پنګوال وایي د لاس کال انتظار سره سره په دې ولایت کې صنعتي خارګوټی نه دی جوړ شوی. دوی وایي تر اوسه یوازې د صنعتي خارګوټی د احاطې د جوړېدو چارې پیل شوي او که کارونه هم دغسې روان وي شاید کلونه نور هم انتظار وکړي. نور حال له سیمې د احسان آریان پراپور کې.
په خوست کې د صنعت او قانون خونې عامل رئیس جهانګل همتوایی په دې ولایت کې د صنعتي خرګوټي د جوړېدو چارې ډېرې پسې روانې دي او تر دې مهاله د دې خرګوټي د احاطې دیوال هم نه دی بشپړ شوی. د یوې برېښنا د زیربنا چارې او پنګولو ته د ځمکه د وشکارونه لا هم نه دی پیل شوی.
تر اوسه سفوري د خطا دیوالونه نه دی بشپړ شوی. موږ د ولایتي درې د اقداماتو نه نفخې څرګندو. د سرکونو زربنا او برېښنا کارونه په هیڅ ډول نه دی شوی. هغه بودیجا چې د لپاره منظوره شوې ده شې چې موږ به دا بودیجا له لاسه ورکړی وي.
په خوست کې د محل د 200 شاوخوا کې لوی او کوچنی فابریکې فعالیت لري چې د ځای او برېښنا لستونزو سره مخ دي. سیف خان د صابون جوړولو دیوي کارخونې مالک دی. دایوی غواړي په صنعتي خرګوټ کې د 1500 امریکایي ډالرو په ارزښت پنګونه وکړي خو په وینا یې د دې کار لپاره لس کاله انتظار وکړ او نه پوهیږي چې لا به نور څومره انتظار وکړي.
پارت صنعتي موضوع چې ده تقریبا یو لس کاله کېږي چې دا خبره روانه ده خو کارونه ډېر پاتې دي. موږ ته اوسه پر ځمکه هم تولید شوی نه ده. د ستونزې چې خل شي 200 پورې خلک آماده دي چې فابریکې جوړې کړي په غټه سطحه.
د خوست په اسماعیل خیل او مندوزای ولسوالۍ کې د سموات په نوم صنعتي خرګوټی 400 تجربه ځمکه لري چې د مسؤلینو په وینا 200 شپخ تولیدي کارخونه پکې پلان شوې دي. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنعت امیر صابر شاه حکیمی وایي چې د سموات خرګوټي د احاطې چارې او یاسلنه بشپړ شوې دي خو د زیربنا او پنګوالو ته د ځمکې د وشچارې د سوداګرۍ او صنعت وزارت په پالیسۍ پورې اړوند بولي.
خطه پروژه جریان کې ده چې
تقریبا اویا سلن بشپړه شوې ده. زیربنا وزارت صنعت تجارت په دسی پورې اړه ده چې دای ټول په یو ور توزی کوي ختم نزی کوي او په مشخصه ناغه فابریکا چې تفاهم نامه منظور شوی دی راته ورکوي.
کڅه هم په خوست ولایت کې تر اوسه پانګوالو ته د صنعتي پارک د ځمکه ویش نه دی پیل شوی، خو په خرګوټي کې د پانګوالو له لوري د پانګونې په موخه د ځمکه د ترلاسه کولو لپاره د فرمو د ډکولو ګڼ وړاندیزونه هغه څه دي چې پانګوالي د ځمکه د کمښت له امله سر له اوسه د یو بل صنعتي خرګوټي د جوړېدو غږ بدرګه کوي. د خوست د سوداګرۍ او صنعت ریاست مسؤلین هم د ځمکه د کمښت او د دوهم خرګوټي لپاره د ځمکه د پیدا کېدو په موخه د هڅو خبره کوي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم ورزو ایران ته د ازادي راډیو له همکار اسمت ساروان سره مو د نتنز د یورانیم د بډاینې د مرکز په اړه باندې خبرې کړې دي. درنو اوریدونکو، اوس هم ورزو ایران ته. هلته د ایران د یورانیم د غنی کولو یا بډایولو یو تر ټولو لوی او مهم مرکز نتنز کې پرون چاودنه شوې ده. دا چې د چاودنې څرنګوالی څنګه دی، په دې اړوند نور مسایل څه دي، زموږ همکار اسمت ساروان دغه مسله تعقیب کړې. هم د اوس سره سټوډیو کې دی ساروان صاحب. ستړي مشه، په خیر راغلی. چاودنه څنګه چاودنه وه؟ اوس څه ویلي دي چې چاودنه د چی په خاطر شوې ده؟
ستانیک زای صاحب، اول خو مننه. نیویارک ټایمز له قوله به زه تاسو ته ووایم چې دی ورځپاڼې، چې ډېره مهمه امریکایي ورځپاڼه ده، د استخباراتي سرچینو په قول ویلي دي چې پرون د نتنز په اتومي تاسیساتو کې چاودنه شوې ده، او غالبا دا پیښه د کومې انفجاري وسیلې د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. دا پیښه د نیویارک ټایمز پر اساس د دې بټې هغه تاسیسات ویجاړ شوي چې د مځکې په سر وو. دې ورځپاڼې دا معلومات د منځني ختیځ د یو استخباراتي چارواکي په قول ورکړي دي. په نتنز کې د ایران د سنتریفیوژ د منتشرولو مرکز دی، او په یو لک متر مربع ساحه کې د یورانیمو د غنی کولو تاسیسات هم موجود دي، او دا تاسیسات په مځکې کې 8 متر لاندې هم جوړ شوي دي. او اشاره وکړه چې وای برسیرن تاسیساتي ویجاړ شوی دي، خلاندینی په خپل حال شاید پاتې وي. ویل کیږي چې نتنز د ایران د یورانیمو د غنی کولو اصلي ځای دی، او د اتمی انرژي نړیواله اداره په دې مرکز او په دې تاسیساتو څارنه کوي، او خپل پلټون کې وخت نا وخت ورلشي.
د ایران چارواکو په دې اړه باندې څه ویلي دي؟ دغه د ریسه ده دغه چاودنې او حادثې په اړه.
د ایران د اتمی انرژي د ادارې ویندوی بهروس کمالوندی پرون له چاودنې یو سات وروسته وویل چې چاودنه د تاسیساتو په یو پرانیستي ځای کې شوې، او له کبلې چاته مرجو بل نه ده پیښه شوې. دوی عموما هم داسې خبرې کوي چې چاودنې څو مخکیم شوې دي، او ویلي دي چې چاته مرجو بل نه ده اوخته. د ادارې هم کړي چې د چاودنې په ځای کې ککړون کې اتمی مواد نشته، او دا واضح سمینه دي چې اتمی وړانګې خپرې شوې دي. تر دې یو ونې وړاندې د تهران په ختیځ کې د یوې خورا لوړې یا زورورې چاودنې غږ خلکو واورید، او وړانګې هم ولیدل شوې. وروسته د ایران د دفاع وزارت ویندوی وویل چې دا د پارچین د غازو په یو زیرمه کې چاودنه وه، او مرشوب لې نه داړولې.
ډیره مننه اسمت ساروانو چې د ایران د یورانیم د بډای کول یا غنی کول د یو لوی او مهم مرکز نتنز کې د چاودنې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل او تفصیل مو واورید. ازادي رادیو ته غوښتل دولس شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام سلا شر پنځه باندې خبرونه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغانیار لیکلی جنرال دوستم ته مارشالی ورکړ شو، خو د احمد ایشی د قضیه په برخه کې به څوک عدالت تامین کړي. حکمت الله حماسم د هلمند لنادلی لیکلی دی چې ولسمشر باید دوستم ته مارشالی نه وای ورکړي. تازه خان سمسور ل ننګرهار لیکلی ولسمشر غنی دی یوازې د کابل نه بلکې د ټول افغانانو ستونزو ته پام وکړي. عبد العزيز د مارجیت خلیکلی د زلمی خلیلزاد هڅې د افغان سولې لپاره استایل وردی، او صدیق الله تنها لیکلی دی ک طالبان او حکومت لیو بل سره جوړ شینو د عام افغانانو لپاره به یو اختروی. په همدې سره د ازادي رادیو د پښتو خبری مجله پای ته رسیدي. زله تاسو اجازه غواړم دری ورسته خبری مجله به جکفر احمدی تاسو ته وړاندې کړي چې استودیو ته راغله. مهرباني وکړئ.
تشکر از شما.